درنو دوستانو سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونې له معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ناټو وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې د 15 هیوادونو د قاتل ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپل ځواکونو زیاتولو ژمنه کړې ده. د جوزجان چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د قشتېپي او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سمې نیولې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. او د پاکستان بلوچستان ایالت کې وي بومي چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او له دېرشو زیاتې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې د افغانستان په اړه ناټو وایي چې د افغانستان د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې د 15 هیوادونو چارواکو د قاتل ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپل ځواکونو د زیاتولو ژمنه کړې. د فرانسې خبري اژانس پرون په یو ریپورت کې وویل په ناټو کې د امریکا نوي سفیر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد له عملیاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د زرو په شاوخوا کې سرتیري واستوي. د ریپورت له مخې د امریکا نوي سفیر اضافي سرتیري به پر هغو 3000 امریکایي سرتیرو ورزیات شي. د امریکا د نوي پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې ده. د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نومیات شي د ازادي راډیو د تماس په ځواب کې د امریکا د وختنې په اړه تفسیر ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی او زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو روسي ارکان به د دې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همدارس په نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یادایش وسلوالو د قشتېپي او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې چې مخکې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. دا جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا د ولسوالۍ ډېرې سیمې له بخارایي سي د طالبانو په ولکه کې وي، خو داعش جنګیالیو په تازه جګړو کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. کاغلی غفوری وایي هغه سیمې چې طالبان پکې ولکه گردن او شیریک داعشیانو له طالبانو څخه نیولې گردن سیمه یې په بشپړ ډول نیولې او هلته یې ولکه ټینګه کړې ده. دا جوزجان د والي ویان زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو اوس دا سیمې پریښي او د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ خواته په شا شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان له آسیایي پراختیا بانک څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عامل منفع پروژو د رغونې په برخو کې مرسته وکړي. ارک پیوی خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني پرون د آسیایي پراختیا بانک له مرستیال سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا ټولنه د اوبو او برېښنا د بندونو او همداراز للمر او باد څخه د تمدید وړ انرژي د تولید د پروژو په رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا پاکستان په بلوچستان ایالت کې وی بومي چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او له دېرشو زیات نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي دا یو انتحاري حمله وه چې له کوټې 300 کیلومتره لرې په جال مکسي سیمه کې د درګاه فتح په نوم د صوفیانو په یو زیارت کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي برید کوونکي هغه مهال ورسره چاودیدونکي مواد والوزول چې د تلاشۍ یو افسر د تلاشۍ لپاره ودرو. چارواکي وایي د چاودنې پر مهال سلګونه کسان د سیمې د یو مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د سیمې یو چارواکي ویلي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان یوه ښځه او د پولیسو یو افسر شامل دي. د سیمې ادارې یو ویان انورالحق کاکړ ویل ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه د اکثرو ټپیانو صحي حالت نازک دی. د امریکا پوځ تایید کړی چې درې امریکایي کمانډو په نایجر کې له سیمه ییزو سرتیرو سره د ګډې غزمې پر مهال وژل شوي. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون په یو بیان کې ویل چې د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو درې سرتیري وړمه ورځ په یو کمین کې مړه او دوه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول شوي. بیان همداراز زیاتوي چې په دې کمین کې د نایجر د پلازمینې نیامي د شمال په 200 کیلومترۍ کې د مالي سرحد ته نږدې شوي و سیمه ییز سرتیري هم وژل شوی دی. په دې سیمه کې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې په ګډون بېلابېلې افراطي ډلې فعالې دي چې وخت نا وخت حملې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې په نایجر کې امریکایي پوځیان وژل کیږي. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د ملک سلمان د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپل اړیکې به پراخوي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. پوتین په کرملن کې خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم وبله او وی ویل ډاډه ده چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په ځواب کې ویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپلې اړیکې پراخې کړو. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبیر او سرګی لاوروف هم په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژۍ په برخه کې همکاري یوازې په دوه اړخیزو پروژو پورې محدوده نه ده. او برتانوي ناول لیکونکی کازو اشګورو د 2018 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکو اعلان شو. د 28 کلن اشګورو نوم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اټکلونو کې نه یادېده، خو پرون وروسته له دې چې نوم یې اعلان شو د خپل فوقالعاده احساس بیان داسې وکړ: دا اصلا ډېر ستر ویاړ ځکه دی چې د دې معنا دا ده چې زه د هغه سترو لیکوالو پر پله روان یم چې ژوندي پاتې دي، او دا زما لپاره ډېره فوقالعاده ستاینه ده. اشګورو د 1945 کال د نومبر په اتمه د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږېدلې او کورنۍ هغه مهال چې د 15 کلن برتانیا ته مهاجر شوې ده. دوستانو خبرونه مولا زاده یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم کتلی شئ. دا ناټو عمومنشي وایي چې پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسله ډېره جدي ده، او ناټو به د دې مسلې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت نه غوښتي چې د افغانستان د وضعیت د رښتینې تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند پروژې پر اساس که مالی مرستې پر وخت وشي نو د انتخاباتو پروسه به ښه پرمخ لاړه شي. روسیې او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به پراخوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د لویدیځو ورځپاڼو سرخطونه هم درسره شریکوو او د ژوند رنګونه هم درته وړاندې کوو. دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوري. دا ناټو عمومي منشي وایي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسله ډېره جدي ده، او ناټو به د دې مسلې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو هم په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې ویلي دي چې پاکستان نور نو پر افغان طالبانو اغیز نه لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري، او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس سټولتنبرګ پرون د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل:
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې را برسېره کړې. دا د جنوبي اسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام وو، او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې، او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې نور نو د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سې شنبې په ورځ وویل، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که یې نتیجه ورنه کړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او ویې ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2016 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاش کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند د پروژې پر اساس که مالی مرستې پر وخت وشي نو د انتخاباتو پروسه به ښه پرمخ لاړه شي. د انتخاباتو څخه د ملاتړ د پروژې سند د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د کمیسیونونو سره لاسلیک شو. سباون کاکړی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دې وروسته به د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونو سره په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د ملاتړ د سند پروژې پر اساس ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سند عملي کول به د مالي ستونزو د له منځه وړلو تر څنګ پر انتخاباتي کمیسیونو د خلکو باور د پیاوړي کولو سره هم مرسته وکړي.
که د دوی له پلوه مونږ سره په خپل وخت او ټایم سره مالی مرستې وشي نو مونږ به وکولی شو چې خپل پروګرامونه د خپل مهالویش مطابق پر مخ باندې بوځو، د خلکو باور هم لاسته راوړو او انتخاباتو ټولې پروسې په کامیابۍ سره سرته ورسي.
د انتخاباتو څخه د ملاتړ سند د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر او د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو کمیسیونو سره لاسلیک شو. یوناما د یوې اعلامیې د خپرولو سره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د مرستیال برینل کاردیل له قوله ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره باید ضروري پریکړې او اقدامات ترسره شي څو دغه پروسې ترسره کېدل باوري شي. د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو پر اساس د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 120 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې ډېره برخه یې د نړیوال ټولنې لخوا ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. بل لوري ته د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا له انتخاباتو څخه د ملاتړ د پروژې لاسلیک یو مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید هغه د خپلو اړتیاو له مخې عیار کړي. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیونونه باید د 2018 میلادي کال انتخاباتو په لوري د تګ لپاره خپل پلان او نقشه جوړ کړي. د وایډ انتخابات خپلواک کمیسیون باید د یو پلان او طرحې له مخې د خپلو عملیاتي کارونو جزئیات واضح کړي. د هغې له مخې بیا ښه ممکنه ده چې نړیوال ټولنه د دې لاسلیک شوي سند له مخې همکاري وکړي. له هغه پرته که یوازې په سند تکیه وشي بیا شاید داسې څه ونه شي چې ګټور وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې دریو میاشتو مخکې د مرسته کوونکو او ملاتړ کوونکو هیوادونو استازو د دغو انتخاباتو لپاره په دقیق پروګرام ټینګار کړی تر څو شته فرصتونه له منځه ولاړ نه شي. هغوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس سره په لیدنو کتنو کې هم د راتلونکو انتخاباتو دقیقه نیټه، شفافه پروسه او د بودیجې تامین خورا مهم بللی دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.15 هم اورېدل کېږي، او که انټرنیټ لرئ نو ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده چې تاسو کولی شئ زموږ له ویبپاڼې نه یوازې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره مو کتلی شئ. و بجې او 15 دقیقې شوې، راځئ چې رضوان مراد ته غوږ شو او ترې وابورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
نیوز ویک مجلې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د ښکېلتیا د بڼې د بدلېدو او اضافي سرتیرو د استولو پر مسأله یو مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک لیکلی دی د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس روانې اونۍ پسې شنبه د کانګرس دوه کمیټو ته د افغانستان د جګړې لپاره د خپل نوي پلان په اړه څرګندونې وکړې. د ماتیس په پلان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هوایي ځواک د استعمال پر وړاندې د محدودیتونو لرې کېدل، د اضافي عسکرو استول او له افغان ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د امریکایي سلاکارانو ګډون شامل دی. نیوز ویک د جیمز ماتیس دا خبره راخستې چې ویلي دي تر دې مخکې به هغه مهال امریکایي ځواکونو اقدام کو چې دښمن سره به مخامخ شول، خو دې وروسته به امریکایي ځواکونه په هر هغه ځای کې په هغو خلکو پسې ځي چې غواړي پر موږ، ناټو او یا افغان ځواکونو حمله وکړي. بل خبره چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د جګړې په اړه په خپل پلان کې یاد کړې، هغه د جنگ په میدان کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي او ناټو د پوځي سلاکارانو زیاتول دي. ښاغلی ماتیس ویلي هغه افغان ځواکونو سره چې د جګړې په ډګر کې امریکایي او د ناټو سلاکاران موجود دي بریالي کیږي، خو هغه سره چې دا سلاکاران نه وي زیاتره وخت په جګړه کې نه بریالي کیږي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د اروپایي هیوادونو لخوا افغانستان ته د بیرته استونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان اندېښنه یاده کړې ده. انډیپندنت لیکي اروپایي حکومتونو په تېر یو کال کې شاوخوا 10,000 افغان پناه غوښتونکي په داسې وخت کې بیرته افغانستان ته استولي دي چې په دې هیواد کې د مرګ او شکنجې ګواښونه موجود دي. ورځپاڼې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې د مسؤلې انا شیا څرګندونې نقل کړې دي چې وایي د اروپایي ټولنې دا پالیسي چې افغان پناه غوښتونکو د استولو لړۍ به پراخه کړي غیر قانوني ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي پر دې شواهدو سترګې پټول چې د افغانستان هیڅ کومه برخه امن نه ده او تاوتریخوالی پکې زیات دی، اروپایي هیوادونه بیرته ستنونکي کسان د مرګ، شکنجې، اختطاف او نورو ستونزو له خطر سره مخامخ کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر مسأله تمرکز کړی دی او لیکي چې برتانیه په غیر قانوني ډول د افغان پناه غوښتونکو په وستلو تورنه شوې ده. ګارډین لیکي برتانیې او نور اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درې چنده پراخه کړې ده چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله په بې سابقه ډول لوړې سطحې ته رسیدلې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدل شي. په لویدیځو مطبوعاتو کې مو هم واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو څخه د یو شمېر افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې هم د دې سازمان یوې مسؤلي حوریا مصدق د پنځشنبې په ورځ خبري اعلان وویل په دې وروستیو کلونو کې له اروپایي هیوادونو لسګونو زره افغان کډوال په اجباري ډول ایستل شوي. دا بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت نه غواړي چې د افغانستان د وضعیت رښتینی تصویر دی وړاندې کړي، څو اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو کار ودروي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان مندنې ښیي چې افغانستان له اروپایي هیوادونو نه په زور د وستل شویو کډوالو لپاره د امن ځای نه دی، او افغان حکومت هم راستنه شویو کډوالو ته د ښو خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د اندېښنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د پایتخت کابل په ګډون د افغانستان هیڅ ځای امن نه دی، او افغان حکومت باید د افغانستان د وضعیت د رښتینی تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري استلو مخنیوي وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان مسؤل حوریه مصدق انتقاد وکړ چې افغان حکومت په اجباري ډول د وستل شوي افغان کډوالو ژوند ته لازم پام نه دی کړی.
د افغان دولت له لوري د هغوی د ژوند د هوساینې لپاره چې هیڅ امکانات نه دي برابر شوي او هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ د افغانستان له دولت نه دا غواړو چې خپل تصمیمونه د هغو اساسي واقعیتونو پر اساس چې په هیواد کې دننه روان دي ونیسي. افغان حکومت دا وړتیا لري چې اروپایي هیوادونو ته دا ووایي چې موږ په دومره کتله کې کډوال نه شو منلی.
دغه سازمان په تیرو نهو میاشتو کې د افغان کډوالو د وضعیت د معلومولو په هدف د افغانستان په دننه او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې څېړنه کړې او په دې موده کې له شاوخوا شلو تنو هغه کډوالو سره چې په اجباري ډول وستل شوي او یو شمېر هم په اروپا کې استوګندي خبرې کړې. دا څېړنه ښیي چې د 2015 میلادي کال په پرتله د کډوالو په اجباري وستلو کې درې چنده زیاتوالی راغلی او د 2016 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 10,000 افغان کډوال له اروپایي هیوادونو نه په اجباري ډول وستل شوي. اوس د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت تر ارزونې وروسته د افغان حکومت د غوښتنې له مخې جرمني له خپل هیواده د افغان کډوالو وستل درولی دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل مانی چې افغانستان نام نه دی او ټینګار کوي چې په اجباري ډول د افغان کډوالو د وستلو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې روانې دي.
آلمان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې. له نورو اروپایي هیوادونو څخه هم زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان نام نه یو ته په پام سره له سره د افغان کډوالو د اسنادو په څېړلو کې د کتنه وکړي او د افغانستان نام نه دی په پام کې ونیسي.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کډوالو چارو وزیر سید علمی بلخی دا مهال د یو ان ایس سی آر په کلنۍ غونډه کې چې په جنیوا کې جوړیږي ګډون کړی. د معلوماتو له مخې ښاغلی بلخی په دغه غونډه کې له اروپایي هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت او ننګونو ته په پام سره د افغان کډوالو له اجباري وستلو څخه ډډه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او روسیې په خپلو کې مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به پراخوي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. روسیې او سعودي عربستان دواړه د نړۍ د تیلو لوی صادرونکي هیوادونه دي خو اړیکې اکثره ترنګلي وو. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي پاچا ملک سلمان کوربه و. پوتین خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم پرمختګ وباله او ویې ویل دای ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپل اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپل اړیکې پراخ کړو. هغه زیاته کړه چې ریاض د تیلو په مارکیټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت همکاری ته لیوال دی. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبایر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژۍ په برخه کې همکاري یوازې په دوه اړخیزو پروژو پورې محدوده نه ده. لاوروف په سوریه کې د سعودي د اقداماتو ستاینه هم وکړه. روسیا د سعودي عربستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره په یو اغیزمن چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو د یووالي په مقصد یې پیل کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر وویل چې مسکو او ریاض پر ګډو اصولو باور لري. دواړه هیوادونه ملي حاکمیت، نړیوالو قوانینو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصولو ته په درناوي باور لري او دواړه لوري د بهرنیانو هغه هڅې ردوي چې غواړي خپل ټولنیز اصول چې د نورو ټولنو لپاره پردي دي پر هغو تحمیل کړي. د روسیې او سعودي اړیکې اکثر کړکېچن وو. سعودي د سړې جګړې په کلونو کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدارس په دې وروستیو کې مسکو او ریاض د سعودي د سیال ایران
او د سوریه په کړکیچ کې یو د بل په وړاندې ودرېدل. سعودي د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي، او روسي ځواکونه او ایراني ملیشه د اسد ملاتړ کوي. خو په سیمه ییزو مسایلو کې له اختلاف سره سره دواړو هیوادونو د تولید د کمولو له لارې د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د اوپک او د تیلو د نورو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د پالیسۍ په برخه کې ګډ دریز خپل کړ.
مسکو ته د سعودي د پاچا په تاریخي سفر کې مسکو او ریاض په خپلو کې د اړیکو د پراختیا ژمنه کړي. دوستانو، د خبرونې په نمایي کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې افغان کډوال دي په خپلو هیوادونو په خپل هیواد کې د نامنویو له کبله په اجباري توګه له اروپایي هیوادونو نه باسي. یو شمیر افغانان له اروپایي او نورو هیوادونو نه، په ځانګړې توګه ځوانان، بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د ستنېدونکو ځوانانو په اړه په کابل کې زموږ همکار له څو کسانو پوښتلي چې هغوی څه فکر کوي.
رسول الله شریف تلاش ما زمونږه د حکومت نه دا غوښتنه ده چې همدا غلطه په همدا خپل هیواد کې د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کی، ترڅو زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي، د مونږ ملک هم ترقی وکړي، او دغه سرمایه چې د هر ځوان ځان سره وړي دغه خپل بیرته همدا افغانستان کې پاتې شي. ځکه چې هر شخص چې مثلا دې سره نزي، حد اقل شپږ یا وزر ډالر د دې مصارف کیږي چې دا وړي. دا خپل د مونږ هیواد ته یو غټه ضربه ده.
احمد فیصل یم. موږ حکومت نه غواړو چې موږ ته کار زمینه مساعده کی افغانستان کې، ځکه چې موږ مجبوری زو بل مملکتونه کې مسافر کیږو. دا خپل حکومت دا خبر ده چې څومره ځوانان موږ تلف شو.
عبدالعزیز کچرته اقتصاد وای، او په افغانستان څلور د شولایت د ټولو کې اقتصاد سم وای، نو دوی به ولې خارج دولتو ته تلای؟ نو زه غواړم چې درد بیرته راستانه شي، او خدای وکړي چې دلته د کار مساعده برابر شي.
دوستانو، سم د مهمو خبرونو سرټکی. ناټو وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري، او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو افغانستان ته د اضافي سرتیرو تاسولو ژمنه کړې. د جوزجان ولای چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د قوشتېپې او درزاب ولسوالې ډېرې هغه سیمې چې مخکې طالبانو په لاس کې وي له طالبانو نیولې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وي بومي چاودنې لږ تر لږ 13 کسان وژلي او له ډېرو زیات نورې ټپیان کړي دي. د امریکا پوځ تایید کړی چې درې امریکایي کومانډو په نایجر کې له سیمه ییزو سرتیرو سره د ګډې ګزمې پر مهال وشل شوي دي. او روسیه او سعودي عربستان مسکو ته د ملک سلمان د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به پراخي. دوستان، تاسو موږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. اوس هم لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، په بلوچستان ایالت کې وچاودنه شوې. همدا اوس را سره له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال په تماس کې دی برکوال مخیل صاحب. سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مې شي، ډیر کم وخت لرو، کله چې په لنډو ټکو راته دغه د بمی چاودنې وروستي جزئیات وایي.
مننه انصاب. جلمکسی د بلوچستان یو ورستپات سیمه ده چې د لکوټي په جنوب ختیځ کې په شاوخوا 300 کیلومتره کې پرته سیمه ده. په دې سیمه کې په یو د صوفي مزار دی، په دې باندې پرون ماځګر یو چاودنه شوی ده چې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي چې دا یو ځانوژونکی برید وو. په دې برید کې د شپې ویل کېدل چې 13 تنه وژل شوي دي، خو اوس د مړو شمېر 60 تنو ته رسیدلی، او شاوخوا ډېر ستنه پکې ټپیان شوي دي. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسدالله کاکړ وایي چې یو مشکوک تن غوښتل چې مزار ته ننوځي، خو یو پولیس افسر یې د درولو هڅه وکړه او غوښتل چې دغه تلاشي واخلي. په همدې وخت کې یو زورور چاودنه وسوه چې وایي ګمان کېږي همدغه تن به په ځان پورې ځانوژونکي مواد تړلي وو او ځان ته انفجار ورکړی دی. د جلمکسی د مرکز ګنداوا د روغتیا مسؤل ډاکټر رخصانه مکسی وایي تیر ماښام په چاودنه کې د 15 وژل شوو کسانو جسدونه د مرکز روغتون ته وروړل شوي وو، او شاوخوا 13 تنه ټپیانو چې وایي په د ځینو حالت مرګونه دي، او هغه کوټې او د سند لاړکانې سیمه ته وړل شوي دي. پر دی مزار باندې په 2015 میلادي کال کې هم یو 1400 چې هغه وخت په کښه او خاتلويش تنه وجلسي وو.
دا راته وایي دغه مزار یا زیارت نوم پر رسنیو کې څو ډوله راغلی دی، دغلته ورته ځایي خلک څه وایي دغه زیارت ته؟
د دې دا زیارت چې دی هلته یو وړه سیمه د فتح پور ورته وایي. په دې فتح پور کې دغه زیارت دی، د صوفي پیر رکل شاه مزار دی دا، او د دې سیمې نوم فتح پور دی ځکه نو دا زیارت په فتح پور باندې مشهور دی.
میاخیل صاحب، مخکې په دغه کې په بلوچستان کې په شیعه مسلمانانو باندې بریدونه کېدل، په دې برید کې آیا هدف شیعه مسلمانان دي که نه د صوفیان او نور ډلې دي؟
په تر اوسه پورې چې څومره معلومات هم ترلاسه کړي دي، په ویل کېږي چې دې مزار ته خو هم سنیان راځي او هم شیگان راځي، خو په دې اوسنۍ چاودنه کې چې وژل شوي دي داسې هم ویل کېږي چې زیات شیعه مسلمانان هم پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه کوو بارکوال میاخیلو چې له کوټې څخه یې دغلته په بلوچستان ایالت په یو زیارت کې